طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوست د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې ښوونیز او تعلیمی پروګرام ګرانو محصلینو هله دا جوړ بای او همدا شباب ټول د خپلو درسونو لپاره حاضر یې. قدرمنو محصلینو د لسمې دورې د سترګې د مضمون د ناروغیو بحث را پیل شوی دی. په تیر پروګرام کې د سترګو د فشار لوړواله یا ګلوکوما په هغې باندې مو خبرې وکولې. کله چې د سترګو فشار لوړ شي ګلوکوما رامنځته کیږي، دې ناروغي ته ګلوکوما وایي. د ګلوکوما په اړه وپوهیدو، تعریف مې وکړ، تر څنګ یې علتونه مې وښودل، اراز علائم بیسی، تر څنګ درملنه بیسوی او څه ډول کولی شو د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو. د ګلوکوما په درملنه کې په دې انځورونو باندې یو څو خبرې زیاتوم په دې خاطر چې د انځورونو تاسو ته څه واضح شي. په تیر پروګرام کې زموږ وخت بیخي پای ته رسیدلی و، په همدې خاطر په انځورونو باندې ونه غږیدم. په درملنه کې مونږ ویل چې د ګلوکوما ناروغانو لپاره درملنه داسې کوو چې یو د تایمولول په نوم د فشار د کمولو ځانګړي څاڅکي وراچوو، یعنی ناروغانو ته دغه څاڅکي ورکوو تر څو دغه سترګې ته واچوي او د سترګو دغه داخلي فشار داره کم شي. او د دې میکانیزم هغه تاسو ته واضح شو چې دغه فشار د سترګې په دننه کې چې کومه مایع افرازیږي د سلاري باډي څخه، هغې ته اکوس هیومر وایي، د هغې مایع په افراز کې کموالی راولي، هغه مایع به کمه افراز شي تر څو د سترګې داخلي فشار نور زیات نه شي. په دې اړه پوه شو او زه هم مطمئن یم چې تاسې د تایمولول په اړه پوهېدلی او د دې د میکانیزم په اړه پوهېدلی څه ډول عمل کوي. د دې تر څنګ مو وویل چې لیزر ترابیکولو پلاستی هم در سره کوو. ځینې نمونه به سخت وي، ګورئ تاسې دا ومانئ کوم نمونه چې سخت وي داسې یو وخت راځي چې هغه ستاسو لپاره تر ټولو آسانیږي. نو لیزر تیرافي د لیزر په ذریعه درملنه کیږي تر څو دغه ترابیکولا چې بند شوی دی، ترابیکولا دغه سوري ته ویل کیږي، ترابیکولر مشورک هم ورته وایي، هغه ځانګړي سوري چې دغه مایع بیرته ترې بهر ته باسي. اکوس هیومر خو د سیلری باډي په ذریعه جوړیږي. په 15 صفحه کې مو په هغه جریان باندې بحث وکړ. دغه ویکټورونه تاسې ګورئ په دې ډول بیرته په ترابیکولر مشور کې دغه جذبیږي، یعنی زړه مایع کومه مایع چې پخوا تولید شوي هغه جذبیږي، نوي مایع بیرته جوړیږي. ځینې وخت دغه سوري بند وي، کله چې بند شي د سترګې داخلي فشار لوړیږي. نو مونږ په درملنه کې یو تایمولول په نوم دغه ځانګړی ډراپ ورکوو، څاڅکي ورته ورکوو او بل اساسي درملنه یې کوو. دا خو مو د دې لپاره درملنه وکوله چې دغه حالت نور خطرناک طرف ته ولاړ نه شي. دغه حالت چې د سترګو داخلي فشار ډیر لوړ شوی دی، دغه نور خطرناک حالت ته ولاړ نه شي او ړندوالی رامنځته نه شي. تر هغې موږ د سیلری باډي دغه افرازات بندو ترڅو نور ما یې جوړ نشي. موږ ورته تیمولول ورکو. د لیزر ټرابیکول پلاستی په اړه غږیږو. د مایع د وتلو لاره دغه په دې باندې خلاصیږي، خو اما ډیری وخت دغه نتیجه نه ورکوي. کله چې نتیجه ورنه کړي بیا سرجیکل ټرابیکولکټومي ترسره کیږي. سرجیکل ټرابیکولکټومي د بیا داسې یو پروسیجر دی چې په دې کې ټرابیکولا د جراحۍ د عملیې په ذریعه لرې کیږي. ګورې ورک نه شئ. ټرابیکولا دا سوري دي کوم ځای کې واقع دي؟ دا په هغه ساحه کې واقع دي په کومه ساحه کې چې کارنیا او تر څنګ یې آیرس یو له بل سره وصل دي، یعنی په دایروي ډول واقع دي. ځکه که چیرې تاسې کارنیې ته ګورئ د سترګې رنګه برخه هغه دایروي شکل لري. په لنډ ډول یې درښایم، فرضاً د سترګې کارنیې ته ګورئ دایروي شکل لري، د دې دایرې په څنډه باندې دغه سوري دي. خو موږ ته په 15مه صفحه کې یو سوری چپ طرف ته ښکاري، یو سوری ښي طرف ته ښکاري. د دې علت دا دی چې دلته دغه شکل پرې شوی دی. داسې یو مثال لري، ګورئ زه لږ په دې باندې وضاحت درکوم ترڅو تاسې پوه شئ. یعنی ولې موږ ته دغه دوه سوري په یو طرف کې سوری په نښه شوی بل طرف کې، خو اصلا د سوري په دایروي ډول واقع دي. د دې په اړه وایمه په لنډ ډول. ګورئ تاسې دغه اوسپنیز روپۍ فرض کړئ، لکه پنځګون افغانۍ اوسپنیز روپۍ، او بیا فرض کړئ چې د دې اوسپنیز روپیو د پاسه موږ په څنګونو کې غمی لګو. پنځګون روپۍ دی، په څنګونو کې داسې غمی ورباندې لګو، ټولو طرفونو ته دایره ورباندې راتواو. په کوم ځای کې؟ په څنګ کې دغه څنډه باندې داسې غمی راتواو تواو دغه د پنځګون په منځ کې چې کوم لیکل شوي دي افغانۍ ورباندې لیکل شوي عکس ورباندې دا ټول به په منځ کې راشي، داسې یوه دایره به راتاو شي او په څنګونو کې به غمی شي. دغسې ژی ورته په غمیو جوړو. دغه ژی د پنځګون افغانۍ چې اوسپنیزې روپۍ دي، د دې ژی په افغانیو جوړو. بیا راځو د یوې داسې الې په ذریعه چې دغه پنځګون موږ ته کټ کړي، دغه پرې کوو، په منځ یې پرې کوو. کله یې چې پرې کړی د پاسه ورته نه ګورو، داسې د ټوټه را اخلو او د هغې طرف نه ورته ګورو کوم طرف یې چې پرې شوی دی. دلته به تاسو ته ټول غمی نه ښکاري. هغه غمی چې په دواړو طرفونو کې یو یو پاتې شوی دی هغه به درته معلوم شي، او هغه نور غمی چې نیم غمی خو یو طرف ته لاړل بیخي پرې شول، ګورئ. او دغه نیم غمی دا به موږ ته نه ښکاري، ځکه موږ دغه روپۍ دغسې ونیوله چې هغه پرې شوې سترګه سطحه موږ ته معلومیږي. غمی تاسو فرض کړئ چې ټرابیکولا دي، دغه سوري دي. غمی فرض کړئ چې دغه سوري دي، ګورئ ټرابیکولا دي. نو موږ ته به یوازې په دواړو طرفونو کې د یو یو غمی ښکاري، ځکه موږ خو سترګو ته دغسې ونیوله دغه پنځګون روپۍ چې هغه پرې شوې سطحه یې موږ ته معلومیږي. د پاسه ورته نه ګورو چې ټول غمی راته ښکاره شي. که چیرې په میز باندې کیږدی ټول غمی به موږ ته بیا ښکاري، خو که چیرې راواخلي یوازې سترګو د مخامخ ونیسئ دغه پرې شوې سطحه یې ګورئ، نو بیا به دا ډول معلومیږي. 15مه صفحه وګورئ، دغه دوه انځورونه لاندنۍ برخه کې په دې ډول معلومیږي. لکه یو کیک چې پرې شي، نو هدف دا دی چې دغه سوري خود ټولو طرفونو کې دي. نو دغه سوري بیا د لیزر په ذریعه د بمبر کیږي ترڅو سوري بیرته هغه آزاد شي او دغه مایع بهر شي. تاسې دغه انځور ته وګورئ، په 16مه صفحه کې د سترګې لومړی انځور وګورئ. یو خط ریکه شوی دی په تقریبا په شین رنګ سره، سرجیکل لیزر ورباندې لیکل شوی دی. د لیزر په ذریعه دغه ساحه بمبر کیږي، او د دې لیزر لږ مخې ته لیکل شوی دی لیزر سپارټس. او دا انځور بیا ما په کمپیوټر کې وکتلو، دلته ډیر واړه واړه سوري لیدل کیږي، خو په دې انځور کې ځکه نه لیدل کیږي چې د کتاب چاپ خو دومره صافه نه وي لکه څه ډول چې دغه انځور په طبیعي ډول وي. نو دلته دغه لیزر سپارټس په دې معنی چې د لیزر په ذریعه کوچني کوچني سوري رامنځته شول، د سوري پراخه شول. دا هغسې ګورئ، دا لیزر ځي ځي په ټوله دایره راتویږي، دې ته سرجیکل سیزر وایي. او په ټوله کې دې عملیې ته لیزر ټرابیکولوپلاسټي وایي. بل سرجیکل ټرابیکولوکټومي دا څه شي ته ویل کیږي؟ په دې کې ګورئ، دغه لاندې انځور وګورئ، دغه د کارنیې دغه هغه ساحه چې د سکلیرا سره وصل ده، په دغه ځای کې یو سورای کیږي د ځانګړي جراحي عملیې په ذریعه. او تاسو دغه ښي طرف ته انځور وګورئ، په دې کې یو ویکټور رسم شوی دی. د کارنیې برخه ګورئ، د آیرس برخه وګورئ، رنګه برخه، او پورته په سپین رنګ سره کارنیا ده. د دوی په منځ کې د مایع ده، دې نه یو ویکټور تللی دی ښي طرف ته راوتی دی، دغه ځای ورته سوری کړی دی. د ویکټور کوم ځای کې راوتی دی؟ ویکټور ګورئ غشی. نو دلته یو سورای ورته کیږي چې دا هر څوک نشي کولی، یوازې د سترګې متخصص ډاکټران. ښه، نو په دې انځورونو کې لږ تم شو، تقریبا لس دقیقې اوس په دې کې تم شو. نو خبره داسې ده چې په یوه موضوع کې ډیر هم تم کیدلی شو، خو دلته وخت کم وي. ځینې وخت مې زړه غواړي چې په یوه موضوع کې ډیر تم شم، خو د دوو علتونو څخه نه تمیږم. یو د وخت د کمښت له وجې، لکه اوس چې ما لس دقیقې په دې دوو انځورونو باندې مصرف کړي، او بل ځینې زده کوونکي شاید حوصله ونه لري تر څو زما د دومره زیاتې خبرې په یو موضوع کې وزغملی شي. ښه، راځئ نوې درس ته. ولسمه صفحه، د شبکې ناروغي ریټینوپاتي. دته ریټینوپاتي وایي. ریټینوپاتي د ریټینا څخه اخیستل شوی، د ریټینا خپله شبکې ته وایي. د شبکې ناروغۍ ته راغلو، ګورئ مختلفې ناروغۍ مو ویلې، اوس د شبکې په ناروغۍ باندې غږیږو. شبکیه یا ریټینا، لومړی په اړه باید بیا هم پوه شئ چې شبکیه یا ریټینا یوه ځانګړې طبقه ده. کومه طبقه ده؟ د سترګې شاته دغه طبقه شتون لري، او د سترګې شاتنی دیوالی جوړ کړی دی. په دې کې په زیات شمیر سره رګونه شتون لري، او تر څنګ یې د اپټیک نرف کوچنۍ څانګې، د نظری اعصاب کوچنۍ څانګې، او په دې باندې نور لګیږي، رڼا لګیږي، انځور لګیږي، او بالاخره د هغې څخه سیالي جوړیږي، سیګنال جوړیږي، او دماغو ته لیږل کیږي. ځینې وخت په دې شبکیا کې یا ریټینا چې ورته وایي، په دې کې ستونزې پیدا کیږي. د دوی دغه رګونه چې دي، د وینه بهیدنه یا ورکوي، یا بندیږي، یا پړسیږي، یا نورې ستونزې پکې رامنځته کیږي. خصوصا د شکر ناروغان، په هغوی کې شبکیه ډیره خرابیږي. موږ وایو چې د شکر ناروغي دومره خطرناکه ده چې په ځینو حالاتو کې ټارګیټ ارګان ډیمیج رامنځته کولی شي. ټارګیټ ارګان په دې معنی چې ځینې مهم ارګانونه، مهم غړي په بدن کې هغه ټارګیټ کوي، لکه سترګې. یعنی سترګې هم ړندولی شي د شکر له وجې. په شدیدو حالاتو کې سترګې هم ړندیدلی شي. هغه علت کوم ځای ده، یا د سترګې په کومه برخه باندې تاثیر کوي؟ همدغه د سترګې په ریټینا برخه باندې، ریټینا. راځئ په اړه نور له کتاب خبرېږو. ریټینوپاتي د سترګې د شاته پردې، یعنی شبکیې چې ریټینا هم ورته وایي، د وینې رګونو ناروغي ده. جمله خو پیچلې نه ده، انشاءالله لږ تاسې فکر وکړي. ګورې، ریټینوپاتي د سترګې د شاته پرده، کومه شاته پرده چې ده، یعنی شبکیې چې ریټینا ورته وایي، په قوس کې ریټینا لیکل شوې ده، د وینې د رګونو ناروغي ده. هلته رګونه پکې دي په شبکیه کې. ما مخکې وویل، ګورئ په شبکیا کې، په ریټینا کې په زیات شمیر سره رګونه شتون لري. د دې د رګونو ناروغي ده ریټینوپاتي. په دې ناروغي کې ګورئ، متن ته ګورئ، په دې ناروغۍ کې د وینې رګونه یا بندیږي، یا پړسیږي، او وینه بهوي. ستونزه څه شی ده؟ د وینې رګونه یا بندیږي، یا پړسیږي، او یا وینه بهوي دغه کوچنی رګونه چې په شبکیا کې شتون لري د بیا بندیږي یا به پړسیږي خپل اندازې نه به پړسیدلی خصوصا په لوړ فشار کې په هایپرټینشن کې په ډیر شدید حالت کې چې فشار ډیر لوړ وي کیدلی شي چې ړوندوالی رامنځته شي او یا هم وینه بهیدنه ورکوي رابچر کوي معمولا بندیدل د شکر په ناروغۍ کې دي د شکر په ناروغۍ کې رګونه بندیږي ولې د شکر په ناروغۍ کې معمولا د وینې غوړ هم زیات وي کولیسټرول هم زیات وي ګلوکوز د ټول لوړ وي او په اتلسمه صفحه کې د غنځور وګورئ دغه رګ دی په منځ کې د وینې آر بي سي حجرات پکې رواني سنګونو ته ګورئ د غوړ جمع شوی دی په دې ډول دا ورو ورو زیاتیږي او بالاخره رګ بندیږي یا په ولسمه صفحه کې دغه د وینې رګونه ګورئ دغه څنګونو ته یو رګ د دې شحم په ذریعه بند شوی دی هدف دا دی چې د شکر په ناروغۍ کې بیا دغه رګونه بندیږي او په دې کې معمولا د شکر په ناروغۍ کې ریټینوپاتي ډیره زیاته وي او د رګونو پړسیدل او تر څنګ یې د وینې بهیدل دا بیا په هایپرټینشن کې وي په لوړ فشار کې رګونه پکې ډیر پراخه شي ځکه فشار ډیر زیات وي کیدای شي انیوریزم پکې رامنځته شي او یا هم رګونه رپچر وکړي لاندې لیکل شوي دي تر ټولو عام ډول یې ډیابیټیک ریټینوپاتي ده چې د شکر ناروغانو کې ډیره لیدل کیږي ډیابیټیک د ډایابټیس ناکسل شوی دی ریټینوپاتي یعنی د شکر په ناروغانو کې دا ستونزه ډیره پیدا کیږي چپ طرف ته انځورونه دي دوه انځورونه دي یو د نارمل یا هیلتی آی شکل دی د صحي سترګې د سالم سترګې شکل دی خصوصا د ریټینا برخه مو انځور کړې ده او ښي طرف ته د هغه سترګې ده چې ریټینوپاتي پکې رامنځته شوې ده آی وید ریټینوپاتي هغه سترګې چې ریټینوپاتي لري په دې کې د کوچني رګونه ګورئ په نارمل سترګې کې کوچني رګونه منظم تللی دي وینه بهیدنه نشته خو په هغه سترګې کې چې ریټینوپاتي د په ښي طرف ته انځور کې په دې کې وینه بهیدنه شته ده په دې کې وینه بهیدنه شته ده ځای ځای د هلته ته ریټینوپاتي وایي ښه د دې ناروغیو علتونه علتونه چې شی دي ولې ریټینوپاتي رامنځته کیږي د شکر ناروغي کله چې ډیره موده بې درملنې پاتې شي هغه شکر چې ډیر لوړ شي هغه شکر چې درملنه یې نه کیږي ځینې کسان د شکر په کیسه کې هم نه وي درملنه یې نه کوي ګورئ محصلینو په دې خلکو کې ریټینوپاتي هم رامنځته کیدلی شي اوس له تاسو پوښتنه کیږي چې که یو څوک شکر نه درملنه کوي که یو څوک د شکر په کنټرول باندې هیڅ کار نه کوي په کیسه کې هم نه وي کومې ستونزې به پیدا شي په لومړی قدم کې ورته ویلی شي چې د شبکې ناروغي راپیدا کیږي یا ریټینوپاتي په دې کې حتی ړوندوالی هم رامنځته کیږي ځکه چې ریټینا خرابه شي نو انځور هغه نشي جوړېدلی دوهم د وینې لوړ فشار مخکې ما وویل د وینې په لوړ فشار کې د رګونه یا پړسیږي او یا هم شلیږي دا هم د ریټینوپاتي سبب کی بل د کولیسټرول زیاتوالی ځینې وخت کولیسټرول یا شخم دومره زیات شي چې هغه رګونه بند کړي لکه په اتلسمه صفحه کې انځور کې دغه شخم په ژیړ رنګ سره ګورئ دا رګ یې څومره بند کړی دی او دا بالاخره دومره بندیږي چې مطلق ابسټرکشن رامنځته شي بندښت رامنځته شي د کولیسټرول یا د غوړو زیاتوالی یا د شخم زیاتوالی بل د سیګریټ استعمال انځور کې په ولسمه صفحه کې راخیستل شوی دی سیګریټ چې څوک ډیر استفاده کوي سیګریټ ګورئ دغه مختلف توانونه لري یو دغه ستونزه پیدا کوي کومه ستونزه ریټینوپاتي ولې سیګریټ دغسې خاصیت لري چې هغه رګونه یا ټول رګونه د بدن دا کلکوي کله چې رګ کلک شي هغه الاستیکی خاصیت له لاسه ورکوي ګورئ رګ داسې خاصیت لري لکه ربړ نه د ربړ په ډول خاصیت دا له لاسه ورکوي نو کله چې دا خاصیت لی لاس اور کړي چې لګ هم فشار لوړ شي پرې نو رګ سیری کیږي. ځکه خو د سیګریټ په ناروغانو کې البته هغه کسان چې سیګریټ استفاده کوي دوی ایم آی هم ورکوي، د زړه حمله هم په دوی باندې راتللی شي، ترڅنګ یې ریټینوپاتي او یا هم ستروک دماغي گزار په دماغو کې مختلفې ناروغۍ. نو د سیګریټ استعمال باندې هم پوه شوی دا رګونه کلکوي، کله چې رګ کلک شي نو بالاخره دې ته مساعد شي چې هغه څیرې شي. رګونه خو باید د ربړ په ډول خاصیت ولري، ځکه هلته فشار که لږ لوړیږي باید ورسره هغه وغځیږي او فشار وزغمي. ګوري بل لیکل شوی دی د سترګو د اکسیجن کمښت، ځینې وخت سترګو ته اکسیجن کم رسیږي. مختلفې ناروغۍ که یو څوک د سږو سختې ناروغۍ ولري او اکسیجن کافی نشي اخیستی نو کیدای شي سترګو ته هم اکسیجن کم شي. نو کله چې سترګې ته اکسیجن کمیږي بیا هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. اراز علایم څه شی دي؟ ورو ورو د لید خرابیدل، لید ورو ورو خرابیږي. د لید ساحه کې تیاره یا سپینه نقطه، موږ چې څه شی ګورو تیاره نقطې پکې ښکاري، داغ داغ نقطې او یا سپینې سپینې نقطې پکې معلومیږي. کله چې یو فرضاً یو انځور ګورو هغه موږ ته داسې ښکاري لکه تورې نقطې هم پکې وي، نقطې نقطې. لکه لنډ یو مثال ورکوم، په سترګو باندې تورې نقطې هم راځي او سپینې نقطې هم راځي، داغ داغ. ګورې ډېر واضح لیکل شوي دي د لید ساحه کې تیاره یا سپینه نقطه. ګورئ په ویژول ساحه کې، د لیدو په ساحه کې نقطې نقطې جوړښتونه لیدل کیږي. ځینې کسان وایي چې په سترګو زما په سترګو باندې ګزې مزې راځي، ځینې ناروغان داسې وایي. ګورئ نو دا ډول نقطې نقطې سپین او تور شیان لیدل کیږي په لیدو ساحه کې، څه شی چې موږ ګورو هغې طرف ته دغسې معلومیږي. بل د رڼا یا رنګونو مبهم لید، رڼا یا رنګونه چې ګورو د دې مبهم لید، مبهم یعنی موږ ته واضح کیږي نه. موږ که چیرې یو رنګ ګورو هغه سور رنګ وي موږ وایي دا ګلابي رنګ دی، یو شین رنګ وي موږ وایي دا سپین رنګ دی، دغه مبهم شي درنه ورک شي پکې. ځکه هلته راډ حجرات شته دي، کان حجرات شته دي. ګورې پرټینا کې راډ او کان حجرات دي، هغه هم زیانمنیږي. کله چې هغه زیانمن شي رګونه، رګونه البته رنګونه زما پکې ګنګس کړم، رنګونه هم په سم ډول نشي واضح کیدلی. ښه، نور ورپسې مخکې ځو. ناڅاپي ړوندوالی په مختلفو البته په پرمختللو حالاتو کې، ځینې وخت ناڅاپي ړوندوالی رامنځته کیږي، خو په کومو حالاتو کې؟ کله چې د حالت ډیر پرمختګ وکړي، ریټینوپاتي ډیر دوامدار پرمختګ وکړي. ښه، اوس درملنه او د وقایې لارې پیژنو. د وقایې لارې خو ډیرې آسانې دي، درملنه لږ واضح وایو. درملنه په لومړیو پړاوونو کې، یعنی په اولو وختونو کې، د شکر، فشار او کولیسټرول دقیق کنټرول. شکر یې عامل دی او بل عامل یې فشار دی او بل کولیسټرول. د دې عواملو دقیق کنټرول مهم دی. بل د سترګو منظمه معاینه هر شپږ میاشتو وروسته باید د سترګو ډاکټر ته ولاړ شو. دا ډیره مهمه ده، د په هغه حالاتو کې چې اول موږ پوه شو چې ریټینوپاتي شته ده یا دا رامنځته شوې ده. بل که ناروغي پرمختللې وي، ګورئ په دې حالت کې څه شی کوو؟ په دې حالت کې دوه کارونه کیږي. یو داسې درمل ورکول کیږي ګورئ چې د نویو رګونو جوړېدل بند شي، او بل د خراب رګونو تړل ترسره کوو. دوه کارونه کوو. ډیر خراب شوي رګونه هغه تړو، ځکه رګونه خو ریټینا ته ډیر راغلی دي، هغه څانګې مو تاسو مختلف انځورونو کې وښود، ډیرې څانګې راغلی دي. ډیر خراب شوي رګونه چې هغه د څیرې کیدو خطر لري هغه تړو د لیزر په ذریعه، او د نویو رګونو د جوړېدو لپاره ځانګړي درمل ورکوو تر څو نوي رګونه جوړ نه شي. دا موضوع لږ واضح کوم په دې خاطر چې مهمه ده، خو لومړی متن وایو. انټي وی ای جی ایف ترمل، انټي وی ای جی ایف ترمل، دا وی ای جی ایف ترمل د ځنګړی درملنه ده. هغه درمل دی چې نوی رګونه د هغې جوړېدل بندوي. په چپ طرف کې لیکل شوی دی، ګورئ، د نوو رګونو جوړېدل بندوي. په دې کې کوم درمل راځي؟ په دې کې بیوا سیزامب او د دې تجارتي نوم چې دی اواسټین درمل دی. اواسټین، بیوا سیزامب یا اواسټین درمل. ګورئ دا درملنه یا د دې درملو استعمال دا د سترګو د ډاکټرانو لخوا ترسره کیږي، ځکه دا یو شدید حالت دی. ریټینوپاتي د ړوندوالي سره نږدې موضوع ده. یو نفر نږدې دی چې نور ړوند شي، ولې؟ په دې حالت کې د سترګو رګونه هغه خراب شوي وي، سترګو ته د وینې جریان کم شوی وي، اکسیجن ورته کم شوی، ډیر شدید حالت وي. نو آنټي وی ای جی ایف درمل دغه د سترګو په دننه کې د ستنې په ذریعه تطبیقیږي. خطرناک خو ځکه دی، ماهر کس ته خو ځکه اړتیا لري چې د ستن په ذریعه دننه تطبیقیږي. بیوا سیزام یا اواسټین درمل د سترګې دننه انجکشن دی، دغه د ستنې په ډول تطبیقیږي. تاسو په چپ طرف انځور کې ګورئ، 100 ملي ګرامه دغه ستنې ګورئ. ډوز څه ډول دی؟ هرو څلورو نه تر شپږو اونیو کې، یعنی تقریبا په یوه میاشت کې یو ځل دی، د ډاکټر د مشورې سره سم دا کار کیږي. په میاشت کې یو ځل دغه ستنې وهل کیږي. یو خو دغه ستنې وهل کیږي تر څو نوي رګونه جوړ نه شي. ولې نوي رګونه بندو یا ولې نوي رګونه رامنځته کیږي؟ دا یوه اوږده موضوع ده. په یاد ولرئ، په زړه کې چې کله کوچني رګونه بند شي، کورونری آرټري، بیا نوي رګونه جوړیږي. دا طبیعي خبره ده. په دماغو کې چې یو رګ بندیږي، په څنګ کې کولاټرال سرکولیشن رامنځته کیږي، نوي رګونه جوړیږي. نوي رګونه، کوچني رګونه جوړیږي تر څو هغه د بند رګ پر ځای نوي رګونه رامنځته شي او په هغې کې وینه ولاړه شي. خو موږ یې دلته بندوو د دې په خاطر چې که نوي رګونه جوړیږي، دلته بیروبار رامنځته کیږي، دلته ګڼه ګوڼه رامنځته کیږي، او هغه نقطې چې نور یا د رڼا څخه انځورونه جوړوي یا هغې کې راډ کان حجرات دي، هغه له موږ ورکیږي، له موږ پټیږي په دې بیروبار کې. نو په دې خاطر یې نه پرېږدو تر څو نوي رګونه جوړ شي، ګڼه ګوڼه رامنځته شي، هغه نری پرده ډبل کیږي. کله چې ډبل شي، ړوندواله رامنځته کیږي. په زړه کې چې کله دغه غوړ زیاتیږي، د رګونو دغه بندښت رامنځته کیږي، په څنګ کې نوي رګونه جوړیږي. دا زموږ لپاره بیا ګټه ده. د زړه د عضلې مختلفو برخو ته په نویو رګونو کې وینه ځي، اکسیجن ځي. خو ځینې وخت دغه جوړېدل کمزوري وي، یعنی ژر نه جوړیږي، او له امله یې د زړه حمله رامنځته شي. خو په هغه حالاتو کې چې دغه رګونه یو ور جوړ شي، بیا د زړه حمله هم نشي رامنځته کیدلی. په سترګې کې هم همدا موضوع ده. نوي رګونه موږ بندوو د دې په خاطر چې په سترګې کې بیا ګڼه ګوڼه رامنځته کیږي، پرده ډبل کیږي، ریټینا ډبله کیږي، راډ کان حجرات خرابیږي، نو د ریټینا وظیفه خرابیږي. موږ باید داسې کار وکړو چې هماغه کوچني رګونه چې ورته راغلي دي هغه سالم وساتو، په هغې کې خراب شوي رګونه هم له منځه یوسو. نو دغه درمل چې اواسټین درمل دي، دا پخواني رګونه سالم ساتي، خو نوي رګونه دا له منځه وړي، د دې جوړېدل بندوي. بل لیزر پوټو کوګولیشن، دوهم د خرابو رګونو تړل د لیزر په واسطه. معمولا خرابو رګونو کې که چیرې کوګولیشن وي، بندښت وي، هغه هم له منځه وړي د همدغې عملیې په ذریعه. تاسې انځور وګورئ، لیزر ورته اچول شوی دی، هغه رګونه چې په منځ کې څه پکې بند وي هغه هم له منځه وړي. وخت بیخي پای ته رسیدلی دی. د وقایې په اړه به په راتلونکي درس کې وغږیږو. راځئ حاضري ورکړئ، انشاءالله راتلونکي درس کې په دې موضوع باندې لږ نور هم غږیږم، څه نه څه مهمه موضوع ده. یولسمه درسي خپرونه د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډي توری دی. یولسمه درسي خپرونه د حاضرۍ توری د ډي توری دی. سولارمه دایره تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسئ، علم ومل شه.
طبی زدکړې واو میډیکل لرننګ. دغه ښوونیز پروګرام
د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.